د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چې د مسلمانانو ورونو پښتنې مو اخستي او د جوابونو لپاره مو موقع ما ته راکړې.
ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. جوړ وسی، مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟
جان دولت صادق د دې کار
زکه. مهرباني، نوم دي؟
نوم یې حمید الله دی.
حمید الله جان، مهرباني وکړه د مفتي صاحب سره خپل مشرۍ پوښتنه وکړي.
شریف کنه دغه موضوع صاحب ته پلار دغه فرمانځ کې یو خطا وزم
فرمانځ کې خطا وزه دا څه شی چې مولوی صاحب دروشي چې د فرمانځ خطا ایستل دي
فرمانځ کې بس وسوسه دي راولي چې بس فرمانځ کې نه پښتنګ هم چې امیت سلام می ګرځول وای بس نو سلام مو کوم درس پېښ راحت سره.
حمید الله جان او ورسته پښتنه واوردل سوال ان شاء الله مفتي صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته جواب وایي تاسو د کامیابی په هینه. تر مفتي صاحب تا د حمید الله جان ورور پښتنه واوردل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی شرعي پښتنې ته جواب وایست.
د دغه ورور په جواب کې به یې دوایم چې دا وسوسې شیطان و هر انسان ته اچي او د دې طریقه الله عز وجل خپل پیغمبر ته شولې ده چې د دغه وسوسو دفاع باید څنګه وکړي. الله عز وجل په قران عظیم شان کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای: قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الله عز وجل خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای: و ای پیغمبر، ته پر رب د خلقو، په الٰه د خلقو، د شیطان څخه پناه وغواړه. هغه شیطان، هغه خناس چې د خلقو په سینو کې وسوسې اچي، پر خلقو باندې دین ګډ وټ کی، پر خلقو باندې عبادت ګډ وټ کی او د خلقو په عقیدو کې خلل اچي، د داسې شیطان څخه په خپل رب عز وجل باندې پناه وغواړه. او بل ځای کې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای: و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. و اي حبيبا، كچير كما وسوسه او كما دوكا او كم خلل نزغ شیطان تا ته وړاندې کی، نو ته په الله باندې پناه وغواړه. اوس خبره دا ده چې په الله باندې پناه غوښتل څنګه دي. الله تبارک وتعالى دغه د پناه غوښتلو الفاظ هم خپل پیغمبر ته په سورت مؤمنون کې شولې دي، اووه نویم او اته نویم آیات دي. د سورت مؤمنون اووه نویم او اته نویم آیات دي. الله عز وجل خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. تدو اياتنا الله تبارك وتعالى خپل پیغمبر علی السلام ته شو ولدی دغه دوا اياتنا د شیطان د وسوسو د دفع د فارجه. کچيري چاته شیطان وسوسه ور اچي پل مانزکی یا د عقائد په مسلو کی یا په اوداس کی یا په نور عبادت کی، دا دو آیاتونه دی وایی، دا دو هغه آیاتونه دی چې الله عز وجل خپل پیغمبر ته وښولی دی د شیطان د وسوسو د دفع دفاره. حاصل دا چې ګران وروره، د دغه وسوسو د لمنځه وړلو لپاره د سورة مؤمنون اووه نویم او اته نویم نمبر آیاتونه وایه، ډیر ډیر یې وایه. الله تبارک و تعالی به دې د دغه وسوسو څخه خلاص کړي. خدای یوه خبره هم یاد ساتل پکار دي چې شیطان د انسان دشمن دی. هر انسان چې د ګټې پر لار باندې روان سي، شیطان یې خامخا مخ ته خنډ جوړوي، پر داسې لار باندې یې روانوي چې هغه لاره د ده د ناکامۍ او هلاکت وي. نو شیطان د دشمنۍ دپاره بیلابیل کارونه او بیلابیلې لارې په کار اچوي. ځینې کسان د اسلامه باسي، ځینې کسان د عبادت منع، او د ځینو کسانو سره بیا دشمني په داسې شکل کوي چې په عبادت کې وسواس جوړ کړي. دا هم د شیطان یو ډول دشمني ده. دغه کار که شیطان وکړي او ته یې په وسوسو اخته کړلې، شیطان کامیابه سو، ته ناکامه سوې، ستاسو نو لږ مقابله غواړي، لږ مبارزه غواړي. او که چیرې ته مبارزه نه کوې، نو شیطان به ټول عمر کامیابی، ته به ټول عمر ناکام. دا داسې مثال لري لکه یو دشمن چې مخامخ په ظاهري جنگ کې د سړی سره مخ وي، نو که سړی مقابله نه کوي، نو هغه د ده دشمن اخر کامیابه کیږي. تا تباه کوي، هلاکوي دي. او که ته پر ځان زحمت تیر کړې، تکلیف تیر کړې، کلکه مقابله او مبارزه د هغه سره وکړې، ممکن ځان خلاص کړې، ممکن هغه ته ماته ورکړې، نو شیطان ته هم په داسې حالاتو کې ماته ورکول پکار دي. شیطان چې په څه کې وسوسه درواچول، ته هغه خبره مه منه. مثلا شیطان په لمانځه کې وسوسه درواچول چې تا نیت صحیح ونه کړي، دا خبره د ده مه منه. بس په دغه کار باندې چې ته د ده خبرې نه منې، په دې باندې ده ته ماته ورکول دي او ستا مقابله ده. که ده درته وویله چې نیت یې صحیح نه دی کړی، و پروا نه کوي. که ده درته وویله چې آیاتونه کې دې تقدیم و تاخیر راوستي، و ته پروا نه کوي. دا د هر چا دپاره نه ده، وسواسي دپاره ده خبره ده. نو که چې داسې مبارزه او مقابله وکړل، نو ده ته به دې هم ماته ورکړي، اخر به د دې وسوسو څخه خلاص سوی هم یې. او که چیرې ده درته وویله چې نیت یې خراب کړي، تاول صحیح ته بیا دې نیت وکړي، بیا چې نیت شروع کړي، دی بیا درته وایي بیا دې خراب کړي، ته بیا شروع کړي، چې دی بیا درته وایي ته بیا شروع کړي، یا په اوداسه کې وایي اوداسې نه دی سي، بیا یې درباندې تازه کړي، بیا یې تازه کړي، بیا یې تازه کړي، دی کامیابه دی، اخر به تاهیله کوي. نو مقابله او مبارزه به یو څه کوي، او دا دوه آیاتونه به وایه. الله عز وجل به دې د وسوسو څخه خلاص کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. سیکال دې په خیر
جوړ وسی. مهرباني خپل نوم راته وایس او د کوم ځای متماس نیولې دي؟ عبدالله صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه.
اول پښتنه مې دغه ده د اکسو په باندې خپل اکسو خبر ونامه لري، مثلا د چای په جیب کې یا په بکس کې د پاسپورت او د تذکرې لپاره.
د پاسپورت او د تذکرې اکسونه
دا ده چې داسې یو مرکه ده، مثلا هغه سړی په امریکا اوس مثلا د خپل
محترم مفتی صاحب تا د عبدالله ورور دوالی پښتنی واورید، مهربانی وکړئ که لطفا دوی ته جواب وایست.
دغه ورور دوه پښتنې کړي دي. د اولې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې امداد الاحکام په څلورم جلد 318 صفحه کې دا خبره د فقه د ډیرو کتابو څخه را نقل کړې، او اخر یې د خبرو خلاصه دا لیکلې چې دغسې کوچني عکسونه چې نیم عکس دي د تذکرې یا د پاسپورټ دپاره د ضرورت دپاره یې ساتل جایز دي، بدون ضرورته په کار نه ده. که څه هم داسې الفاظ یې راخیستي دي چې دغه نیم عکس د ځینو عباراتو څخه معلومیږي چې د دې عکس ساتل بې ضرورته هم جایز دي، ځکه د داسې عکس او د داسې بت عبادت نه کیږي، او دا داسې عکس دی چې یوازې د دې سر په طرف باندې انسان ژوند نسی کولی. خو ښه خبره دا ده چې د ضرورت دپاره که دغه نیم عکس وساتل سي، پر عکس نه، نیم عکس وساتل سي جایز، او بدون ضرورته ساتل پکار نه دي. پر تحقیق امداد الفتاوا، پر تحقیق امداد الاحکام په څلورم جلد 318 صفحه کې را نقل کړی دي، او دا عبارات یې هم را نقل کړی دي چې د هغو څخه هم د دینیم عکس جواز ثابتیږي. شامی په اول جلد 648 صفحه کې لیکي: والتمثال خاص بمثال ذی روح ويأتي أن غير ذي روح لا يكره. وقال القهستاني وفيه إشعار بأنه لا تكره سورة الرأس وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط الشامي جلد أول صفحة 1440. دور المختار لك أو مقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه أو لغير ذي روح لا يكره لأنها لا تعبد. الدر المختار جلد أول صفحة 1440. فتح الباري لك فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع. فتح الباري جلد لسم صفحة 392. ددو هم پښتنه په جواب کې ای باید وایم چې چا وداسې ښځې ته مرکه کړې ده چې هغه دلته اوسیږي او هغه کس په کوپري هیواد کې اوسیږي. نو ګران وروره، ستا د سوال په جواب کې باید زه دوې خبرې وکم. لومړی خبره دا چې په کوپري هیواد کې اوسیدل څه حکم لري، او دوهم دا چې په کوپري هیواد کې یو څوک اوسیږي د هغه سره دوستي کول څه حکم لري. اوله خبره، په کوپري هیواد کې اوسیدل په څو شرطو باندې جایز دي. اول شرط دا دی چې ته به هلته د کوپارو تر تسلط لاندې نه یې، ته به آزاد اوسې. ستا دین، ستا عقیده، ستا غوښتنې، ستا د دین په رڼا کې به ته په پوره توګه باندې کولی سې. ځکه الله عز وجل د سورة النساء په 141 نمبر آیت کې فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله عز وجل هیڅکله کافرانو ته پر مؤمنانو باندې برلاسی ورکړی نه دی، بلکې کافران دا به ټیټ وي، مسلمانان به برتر وي، او کافر به تسلط پر مؤمن نه لري، پر مسلمان به یې نه لري. که چیرې ته کفر هیواد ته ورغلې او هلته د ده تر تسلط لاندې وې، نو د الله عز وجل د دغه آیات په مقابل کې تا خپل ځان د هغو تر تاثیر او تر حکم لاندې راوستی. نو اول شرط دا دی چې ته به هلته آزاد یې. دوهم شرط دا دی چې هلته به ته امر بالمعروف کولی سې. که چیرې یو کافر ته تا دعوت ورکوي، پر تا به منع نه وي. که یو ګناهکار انسان بد کول، بد عمل یې کاوه، ګناه یې کول، شراب یې څښل، نورې نارواوې یې کولې، تا هلته دعوت چلاوي، چا ته تر لاس نه نیولې چې ته ولې دین ته دعوت کوې، ته ولې اسلام ته دعوت کوې، ته ولې خلکو ته دعوت کوې. ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من راى منکم منکرا فاستطاع ان یغیره بیده فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. دغه حدیث امام مسلم په 38 نمبر او ابن ماجه په 1215 نمبر را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چا کوم بد عمل ولیدی او توان د دې یو چې په لاس یې بند کړي، اول دې په لاس بند کړي، او که چیرې په لاس باندې منع کولی نسو، بیا دې په ژبه دعوت ورته وچلی، او که چیرې په ژبه هم راګرځولی نسوی، بیا دې نو په زړه کې نیت ورباندې بد کړي. او که چیرې تا دغه دوه کارونه کولی سوای، نو بیا هلته اوسیدل جایز دي، خو بیا هم خطره سته، ځکه پر کافرانو باندې د عذاب راتلل یقیني دي. نو که چیرې ته د کفارو په منځ کې اوسیږې، ممکنه ده چې د عذاب څخه مسؤول نسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء من کل مسلم مقیم بین اظهر المشرکین. وای زه د هر هغه مسلمان څخه بیزاره یم چې هغه د مشرکانو په منځ کې اوسیږي. دا حدیث ترمیزی په 1689 نمبر را نقل کړی دی، او تبرانی په 2240 نمبر باندې را نقل کړی. یو تاوان داتی چې د الله عز وجل عذاب کراغلی، نو بیا کفار هلاکیږي، ته به هم ورسره هلاکیږي، په منځ کې د دوی اوسیږي. یو دا خطره ده. او دوهمه خطره دا ده چې د راتلونکي نسل چې ستا دی، په هغه باندې ته باور نه لرې چې هغه به پر دین پاتې سي که به پر پاتې نسي، او د هغه نسل خرابېدل ستا تاوان دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هر مؤمن مسلمان چې وفات سي، نو تمام اعمال یې قطع سي، مګر د درو شیانو ثواب روان وي. ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث را نقل کړی دی، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کله چې څوک وپات سي نو اعمال یې ټول قطع سي مګر د درو شیانو ثواب جاري وي. یو صدقه یې جاریه چې داسې عمل یو چا کړي چې هغه جاري خیر وي، لکه څا یې کښلی، مسجد یې جوړ کړي، پول یې جوړ کړي او داسې نور، د دا ثواب تر مرګ وروسته هم درته روان دي. او یا دا چې علم د چا ته رسولی وي په هغه باندې نفع او ګټه حاصلیږي. دا د علم سلسله چې څومره روانه وي، خلک یې استفادې ځینې کوي، د ده ثواب ورسره شریک دی. چې دی وفات وي په قبر کې وي هم ثواب روان دی. او درېیم شی هغه اولاد دی چې صالح وي، ده ته دعاوې کوي او عبادات کوي، چې دی وفات هم سي ثواب یې ده ته ورځي. نو که چیرې ته هلته په داسې هیواد کې اوسېږه چې ته خو خپل ایمان و عقیده وساتې، عبادات وساتې، او راتلونکی نسل دی د نوو ځوانانو سره د دین څخه بیل سي یا تش په نامه مسلمان سي، نو بیا خو ستا صالح اولاد نسو. هغه ګټه چې په قبر کې تا ته درتلل هغه تا په خپل لاس د لاسه ورکړل. نو په دې لحاظ باندې تر وسه پورې کوشش کول په کار دی چې په کفري هیواد کې یو څوک ونه اوسېږي. البته که څوک د دعوت لپاره هلته تللی، مقصود یې یوازې عیش و عشرت او هوسا ژوند نه وي، بلکې مقصد یې هلته صرف او صرف دعوت وي، هغه تلل بیا جایز دي. نو که دا څه شیان پکښې وه، یقیني ډول باندې ته هلته آزاد وې، په یقیني ډول دې امر بالمعروف کولی سوای، او په یقیني ډول دې نسل نه خرابېدی، نو بیا هلته اوسېدل جایز دي. خو دا خطره هر وخت شته که د الله عذاب پر کفارو رالی ته به ورسره هیله کېږي. د دې ذمواري خو څوک نسي کولی. نو که چیرې ستاسو په کور کې یوې ښځې ته مرکه سوې وي او هغه په کفري هیواد کې اوسېږي، هغه په دغه شرایطو باندې اوسېږي، نو بیا یې ورکول جایز دي. او که چیرې په دغه شرایطو نه اوسېږي، نو هغه خو په تاوان کې روان دي، نو بیا دغه ستا قریب چې ته هلته لیږې هغه ته هم دا مشکلات پیښېږي، نو بیا د دې خپل قریب سره ظلم دی چې داسې ځای ته وراستول چې هلته که د الله عذاب راسي دا به هم ورسره هیله کېږي. اولادونه کې پیدا کېږي ممکن هغه خراب سي، تش په نامه مسلمانان سي، بیا چې هغه ستاسو د خور او لور چې هلته اولادونه دي، چې بیا به د دې ګټه پک شي هغه د لاسه ورکوي، نو بیا نه دي ورکول جایز. بیا ورکول جایز نه دي، دوستي ورسره کول جایز نه دي. حاصل و خلاصه دا چې په دې کې احتیاط دی، بلکې لازمی خبره ده چې په کفري هیواد کې څوک ونه اوسېږي او خپل قریب هغه هم هلته ونه لیږي. دغه تاوانونه چې مخکې ما په آیاتو احادیثو یاد کړل، د دغه تاوان پکښې شته، مګر کله دعوت لپاره تی خو بېله خبره ده. او که چیرې دغه شرایط پکښې موجود و، د دعوت لپاره یې څوک تللی وو یا د پورته شرایطو په وجود کې په کفري هیواد کې اوسېدی، نو بیا څه ممانعت نشته، فقط هغه د نکاح چې کوم شرایط دي هغه موجود وي، جایز دي. والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتي صاحب رزود بل اغيزنك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهرباني خپل نمره ورشاست او د کوم ځای متماس نیولې؟
زه نظر محمد ګټند ولسوالي در ورباته کړی څه خبره کوم. زما په دغه ترازو کې څه پاندار يم. د ترازو زه دا ټول نه کې درم در کوم څه چې په دې ثواب سره 1500 کس زما سره څه سودا وري دا 1500 کس زه په یو پلا بخښه کوای سم او په دې دغه سره چې شپک یو شپک سیرا سره مثال نه خبره مغاړي بندي ځانو خلک څوک ته وایي ته دا ټول درم نه کوم. په دې کې ستا تاوان دي، دا اخره چې دي تاوان لري. نو زه وایم چې زه دا 1500 کس په یو پلا بخښه کوای سم دی ما ته زه ار څه جلا جلا نس کولای. نو په دغه سره دغه معلومات کاجي مولوي صاحب اره مستور
ډېر ښه. نظر محمد اوروره ستا پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د نظر محمد اورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې ته په دوکان کې شیان خرڅوې، مثلا برو، پلمیټ، چای او یا نور شیان ته خرڅوې په پیسو باندې، ته حق لرې چې دغه خپل ټول دروند ورکې، هغه پیسې درکې. مثلا یو من شی د څخه غواړي، ته یې تر یو من یو لږ اضافه ورکې. په دې کې څه ممانعت نشته. او که دې چیرې غنم په غنمو خرڅول، یا بره دې په بره خرڅول، یا پلمیټ دې په پلمیټو خرڅول، جنس په جنس، موزونی شي التنو چې بیا کم وزن درکی مثلا یو من درکی او ته هم یو من شي ورکه زیادت نه دی جایز هغه فضل او هغه زیادت سود مثلا بمثل والفضل ربا هذا حديث تورید او دا چې جنس بدل دی ته په کالدارو باندې څه شي خرڅه سپک خو نه دی جایز زکه په دې اړه باندې وعید راغلی دی دته متطففین الله ویلی دی چې په کم تول او په کمه پیمانه شی ورکی د بل سه په پرغواړي او زیات چې تور کې دستا تبرع او احسان دی چې دا غسرې کې او په هغه صورت کې هم چې جنس په جنس وی مثلن به مثلن وی که په بیع کې شرط نسی دا زیادت ته دا غسی بلا بود احسان ورسره وکي جائز دی په کوم څه مانات نست حاصل دا ستا په دې کار کې کوم شرعي نقص نشته الجوهر النيره لك قوله واذا بيع المكيل او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وان تفاضلا لم يجوز لان الفضل ربا لقوله عليه الصلاه والسلام الحنطه بالحنطه مثلا بالمثل والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل الحديث الجوهر النيره جلد اول صفحة 212 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدون كيف الوار السلام عليكم ورحمة الله
وعليك السلام خالي ورور جوري بخير
جور وسي مرباني خبل نمرا وشيس او دكا مزايا متماس نولي دي
ما نما دنجان دي ورور دا جوري ولفالي دا كل كسلجو تخبركو
دنجان صاحب خبرو انتشار اغلاس مرباني وكي خبر سري بشتاو مو دا مفتي صاحب سر مطرح
صاحب مبارک ته مزه اخته نه ده چې دلته په دې زموږ په وطن کې خو دا د وطن مځکې ولیږي دا اوبه په کال کې معنا یوه میاشت یا دوه میاشتې اوبه ایږي نو دغه خیر یا څوک کښت یو ګاښت یا څوک پنځه ګاښته څوک دوه ګاښته وروسته د ملایان صاحبان وایي چې جاري ولي چې دي معنا دا ولي چې دا ولي لري دی ته جاري ویل کېږي دا یو کال اوبه پر وچي که دوه کاله پر وچي که پنځه کاله پر وچي دته د جاري حکم ورکول شوی دی دغه زکات لسم دی نو دلته خلک اوس په تشویش کې اچولي دي چې دغه پولیس هم برخه مسته معلومات کله معنا پنځه ګاښته په اوبه سپواله کړه لس ګاښته یعنې تر نیمه یې ډېر په برما اوبه سي نو یا په هندارو یا په دغه باندې په ماشین باندې ښه کاره طریقه خو مصرف دي نو دلته دوی دا حکم ورکوي وایي چې دا چې جاري حکم ورکول شوی دی کله لس کاله مو وچ کدي که شل کاله مو وچ کدي دا د ولو بچ کوم وخت دی ولو چې رسوي کتر څو عمر په ماشین بکې دا زکات لسم نو دا باندې برابر باندې
برکت ادم جان اور راست پښتنه واوریدل سول ان شاء الله مفتي صاحب د همدې خبرونې لاره تاسو ته شرعي جواب وایي تاسو د کامیابی په هیله السلام علیکم ورحمت محترم مفتی صاحب تا د ادم خان ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړي که لطفا د دوی پښتنې ته شرعي جواب وایست
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې کښت که اکثره کال د باران په اوبو یا د ویالې په اوبو باندې اوبس عشر ورکول لازم دي او که اکثره کال د جنریټر یا د برمې په اوبو باندې یا د هر هټو د اوښ او د لاس په اوبو اوبسي لږ وخت د باران او د روانو پروان اوبو اوبسي بیا نسب عشر دی یعنی شلم مند او کچیر سره برابر و سم نیمه کال باران یا رواني اوبوي سم نیمه کال د جنریټر او د اندارو یا د لاسو د هر هټو اوبوي نو بیا هم نسب عشر دی په هر صورت دغه اوبه چې د کښت راځي دا نو په هر ویاله کې چې راځي دغه واله چې د جاري اوبو واله ده یا نه ده د جاري اوبو واله دا پکښ شرط نه دی اوبه پکښ شرط دی چې په اوبو کې مؤنت ستا یا په الله دی او کنه دی دا چې عشر دی یا نسب عشر دی د دې لپاره علماو دوه علت ښودلې دي بعض علماو دا علت ښودلې دي هر هغه اوبه چې په هغه کې مؤنت وي کې په هغه واله کې بیا یې چې په هغه کې روان وي د باران اوبه ځي کبل واله ورته کاږه او یا دا علت علماء ورته ټاکلی دي چې هر هغه اوبه چې په الله باندې راخیش هغه که په هر هټ وي او که په برما و ماشین و جنریټر وي او که په اندار وي دا اوبه چې راوختلې نو په هر واله کې چې دې روانې کړلې نسب عشر سته هغه د روانو اوبو ویالې وي که بله والې خو دغه شرط چې تا که د جنریټر اوبه په هغه واله کې بوتللې چې په هغه کې روانې اوبه یا د باران اوبه تللې خامخا به عشر ورکوي دا شرط د فقه په کتابو کې نسته حاصل دا ګران وروره تا چې کښت زیاته مده دي د جنریټر یا د اندارو په اوبو باندې اوبه کړی دي، پر تا باندې نسبي عشر دی، په هر واله کې چې دي به یې اوبه بیولي نسبي عشر دی، پر عشر نست. ردی محتار لیکي: ولو سقا سیحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استویا فنصفه. ردی محتار جلد ام صفحه درې سوه اتویشت. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکي په لور. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته. مهرباني خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ محمد ورور استا شرعی پښتنه واوري دل سوال. ان شاء الله محترم مفتی صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته شرعی جواب وایي. تاسو د کامیابی په هیله. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د محمد ورور پښتنه واوري دل د پښتنه په ډیر ډول و چې د تهجد د لمانځه وخت څه وخت دی، یعنی څه وخت مونږ کیږي، او بل دا چې د تهجد د لمانځه لپاره خوب کول شرط دی کنه، یعنی دا چې یو څوک به یې پلا بی دیږي بیا به راکشن د تهجد لمونځ به کوي، او که د شپې درې وخته پورې ویښ وي او بیا د تهجد لمونځ وکړي بیده شي.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د تهجد د لمانځه وخت او د تهجد د لمانځه رکعتونه نیت دا څو وارې د دغه لارې څخه نشر شوي دي. استاد د پښتنې یو جز چې د تهجد د لمانځه لپاره د تهجد د لمانځه د صحت دپاره خوب شرط دی که نه دی، په دغه اړه باندې به څه خبره درته وکم. تحقیق د علماو دا دی چې د تهجد د لمانځه لپاره خوب شرط نه دی، خو افضله دا ده چې څوک بیده سي بیا راکښینی، ځکه د پیغمبر علیه السلام څخه ډیر روایت داسې ثابت دی چې پیغمبر علیه السلام به بیده سو بیا به راکښینستی د تهجد لمونځ به یې کاوه. همدا وجه ده چې بعضو علماو خوب ولا شرط بللی دی، لکه امام بغوی رحمه الله تفسیر مظهری لیکلی دی: قال البغوی التهجد لا یکون الا بعد النوم. خو تحقیق دا دی چې د تهجد د لمانځه لپاره خوب شرط نه دی، که چې د ماخصن تر لمانځه وروسته د سې لمونځ وکړي هم د تهجد لمونځ حکم لري، خو ثواب یې په هغه وخت کې دی. یو خو هغه په احادیثو ثابت چې بهترین وخت دی د عبادت لپاره، او بل دا چې په هغه کې تکلیف زیات راځي، په هر عبادت کې چې تکلیف زیات راسي ثواب زیات دی. دریم دا چې پیغمبر علیه السلام صحابه بزرگان تمام چې د تهجد لمونځ کاوه په هغه وخت کې یې کاوه چې د شپې اخره حصه ده، یعنی دا چې خوب به یې وهي سوکي بیا به راکښېدستی، او که چیرې څوک ټوله شپه ویښ پاتېږي د هغه دپاره خو بیخي شرط نه دی. حاصل دا د تهجد د لمانځه د صحت دپاره خوب شرط نه دی. او تفسیر مظهري لیکلی دی: قلت لما كان معناه ترك النوم للصلاة فهو يشتمل من ترك النوم الليل كله أو بعضه بعد النوم أو قبله، فلا وجه لاشتراط النوم قبل الصلاة لقيام الليل. تفسير مزهري بن زم جلد صبحا سلور سوا شبرش بيتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زموز خوكي و د دې پښتنې په دې ډول و چې زموږ په کور کې ناجوړیانې او ځینې تکالیف شته. حاجي مولوي صاحب دې موږ ته داسې دعا او داسې عبادت راوښي چې د هغه په وجه زموږ د کور څخه دغه نیمګړتیاوې او دغه خواري او زحمتونه لیرې شي.
د دغه خور په جواب کې باید ووایم چې د آفتونو او بدبختیو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه نسخه په دین عمل کول دي. که چیرې د کور ټول غړي د فرضي لمانځه پابندي وکي، او نارینه د جماعت پابندي وکي، او همدا ډول د حرامو کارونو څخه د ناروا کارونو څخه ځانونه وساتل سي، مثلا په کم کور کې چې د لمانځه پابندي نه کیږي په هغه کورو کې به حتما ناخوالي وي، په هغه کور کې به بدبختي وي، په هغه کور کې به بې اتفاقي او خوابدي وي، په هغه کور کې به فتنې وي. په کم کور کې چې شرعي لباسونه نه وي، لباس د نفس او د شیطان پر تقاضا باندې کیش، په کم کور کې چې موسیقي او سروزونه اوریدل کیش، په کم کور کې چې عکاسی او عکسونه او تصویر بازی او تصویر سازی وی، الته به دا مشکلات وی. په کم کور کې چې د کور غړي د مور پلار په آداب او په حقوقو خبر نه وي، په کم کور کې چې مور پلار د اولاد په حقوقو خبر نه وي، په کم کور کې چې خاوند د ښځې په حقوقو خبر نه وي، ښځه د خاوند په حقوقو خبر نه وي، او ورور د خور په حق خبر نه وي، خور د ورور په حق خبر نه وي، نو بیا به په هغه کور کې حتما ناخوالی وو او مشکلات او بې اتفاقي او بدبختي وي. ښه لاره او ښه نسخه دا ده چې د کور ټول غړي دا د شریعت پابند سي، د جومات پابندي وکړي، ښځې د لمونځو پابندي وکړي، خپل لباس ته متوجه سي، د تصویرو څخه ځانونه وساتي، د موسیقي او سروزونو څخه ځانونه وساتي، د درواغو غیبت او بهتان څخه ځانونه وساتي، د حجاب پروا ولري. دغه شیان که وسي خود به خود پتنی او اپتونه له منځه ځي، خو بیا هم که سړی په سختو مشکلاتو کې راګیر وي، نو د حضرت یونس علیه السلام دا کلماتی چی دیری دیری وایی، الله عز و جل به د مشکلاتو څخه وساتی. د یونس علیه السلام کلماتی دادی: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا کلماتی که دیری دیری وایی، الله به مو د دغه مشکلاتو څخه وساتی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو دبل اوریدون کلور. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مہربانی خپل نوم راوښه است او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟
نوم یې نقیب الله او د دغه څخه د شرندام د کوتل وځي خو د شرندام څخه خبر درسره کوم.
نقیب الله صاحب خبرونه ته سره غلاس، مهرباني وکړئ د مفتی صاحب سم خپل شریف پښتنه مطرح کړئ.
د مفتی صاحب څخه دا پښتنه ده چې دغه زموږ پرانا کبنی جمیدان،
بله،
پر شاوخوا باندې دلته زموږ یو د جمعیت المنظر د حکم په ثلاث دی غوړ د جمعیت المنظر د جواز لري نه لري، او حال دا دی چې د رسار په سینان کې تقریبا مراعی او مزارع قصد کړل دي، دا ټول مکمل د ډېرې زیات دا او اتصال نه لري. زموږ سوال د دې وته دی چې مفتي صاحب موږ ته ځواب راکړي.
ته داسې نقطه راوښه چې د میدان پر شاوخوا او که شورندام، شورندام او میدان خو سره لري دي.
یا د میدان پر طرف باندې، د میدان په اړخ کې نه،
بله بله،
د میدان پر بغل باندې د باغو په مابین کې یو مسجد دی د جمعې د لمانځه دپاره، چې د جمعې جواز لري نه لري، اتصال نشته نه د ښار او د سنا سره.
ډېر ښه نقیب الله صاحب، ستا شرعي پوښتنه واورېده سول. انشاءالله مفتي صاحب به جواب درته وایي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتي صاحب، تاسو د نقیب الله ورور پوښتنه واورېده. د ده پوښتنه په دې ډول وه، ول د میدان په اړخ کې یا د میدان په بغل کې د جمعې د لمانځه حکم څنګه دی؟ یعنې د جمعې لمونځ ستا جواز لري او که یې نه لري؟ د ده په وینا دی وایي چې اتصال نشته او مراوي زیاتې دي، خو د ښار او د میدان تر مابین اتصال نشته. نو کاجی مولی صاحب د دغه پوښتنې جواب راته وایي.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د جمعې د لمانځه لپاره دوه شیان مهم دي. یو شی دا چې خپله به په ښار کې وي، ښار ولا شرط دی. دوهمه خبره دا چې که ښار نه وي، د ښار افنیه، د ښار فناګاوي به وي. اوس دا چې اختلاف راغلی دی چې د میدان پر شاوخوا د جمعې لمونځ شته او که یا، دا خبره ثابتول غواړي چې د میدان شاوخوا دا ښار دی او که د ښار افنیه دی. نو د ښار تعریف خو داسې سوی دی، بدائع لیکلی دي: وروي عن ابي حنيفه انه بلده كبيره فيها سكك واسواق ولها رصاتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه او علم غيره، والناس يرجعون اليه في الحوادث وهو الاصح. اغب شاروي هغه کې به بازارونه او کوڅې وي، هغه کې به والي وي، چې هغه به قدرت پر انصاف د مظلوم لري. د میدان شاوخوا خو داسې غټ ښار نشته. دغه خبره بدائع و صنایع په اول جلد 316 کې را نقل کړې ده. همدا ډول ردی محتار په دوهم جلد 118 صفحه کې را نقل کړې ده. بحر رائق په دوهم جلد صفحه 216 کې را نقل کړې ده. حاصل دا چې د میدان شاوخوا خو ښار نه دي، دا چې د ښار افنیه یا د ښار پناګاوي، د ښار د متصلاتو څخه د میدان شاوخوا د او کنه ده، نو په حکم به یوار ځان پوکو. د میدان شاوخوا چې پناګاوي دي یا نه دي، یا د ښار افنیت څه دي، په دې اړه باندې الدر المختار وحاشي ابن عابدين أغداس لكلت وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة غلوة ميل ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان الدر المختار وحشي ابن عابدين دهم جلد صفحة يوصل نتيج يعني دا چه دا شعر دا اپنیو پا تعریب کی آتا یا نا اقوال دی بازو لکلی دی چه حاغ سیما چه دا شعر سخه یوه غلوه لیری وی کچیر تریوی غلوه زیاده لیری وی اغا دا شعر پناگان نده المنز با نپکشی که بازو دو میل لکلی دی بازو یو میل لیکلی دی بازو دری میل لیکلی دی بازو یو پرسخ لیکلی دی بازو دو پرسخ لیکلی دی بازو د اواز اوریدل شرط بللی دی بازو د اذان اوریدل شرط بللی دی دا مختلف قولونه دی خو در مختار لیکلی دی والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي الدور المختار وحشي ابن عابدين دوهم جلد يوصلو نجر صفحه وای د پتوا د پاره مختار قول دادی چې یو پرسخ اندازه تر پرسخ زیاته که یو علاقه د شار څخه لیرې وه هلته د جمعې لمونځ نسته هغه په ناګا د شار نه ده یعنی د پتوا د پاره والمختار للفتوا داسې لفظ چې راسي د پتوا په قانون کې هغه ته مفتابهي قول ویل کیش نو که تر پرسخ کمه حصه وه هغه د شار په ناګا ده اوس نو پرسخ څومره اندازه دی تبين الحقائق بدوهم جلد وبشتم سبحكي لكلي دي والفرسخ ثلاثة أميال حار پرسخ دري ميل دي ميل تمري اندازة دي ميل شپار سوا چور لس متر دي دري ميل چلور زر ات سوا درو چلویش متر رازي چه طول لش کم پنزه کلومتر كيش كتر پنزه کلومتر زياد يو ساحا دشار سخ لريوي اغه د شار پناګا نه ده الته د جمیل منځ نست نو اوس که وکتل سي د میدان شاوخوا شاوخوا ولس اتلس کیلومتر د شار څخه لري دي په منځ کې د زراعت مزکی دي په منځ کې خالیګاوی دي تحقیق لمخې د جمیل منځ نسته او که په کم ځای کې چې د جمیل منځ نیوي الته د جمیل منځ کول تاوانونه لري احتیاط په دې کې دی چې په کم ځای کې د جمیل منځ نه په هیڅ صورت د جمیل منځ ونسي ځکه څو تاوان شي دي که احيانا یو ځای د جمیل منځ وی ته یې ونه کې نو کولای سي منځ ادا کړي ستا پر ذمه باندې څه شی پاتې نه سو او البته هغه فضیلت دې دلار کړي چې د جمیل منځ نه ته څو تاوانونه اول تاوان دا دی ماپښین څلور رکاته پر ستا څخه پاتې سو ته تاریخ د ماپښین د لمانځه یې جمیل منځ دوه رکاته کړي دي د ماپښین منځ څلور رکاته کړي دي دا ستا پر ذمه پاتې سو پرا پر ځل مونځ ستا پر ځمه پاتې سو د جمیل مونځ نسته ته خلکو ته د جمیل مونځ ورکې نو په دې ټولو خلکو دې د ماپښین مونځ پرېښوي دا ستر مسؤلیت دی او که چیرې دوهم تاوان دا دی چې د ورځې لمونځ کې جهریه قرأت نه ویل کېږي ته جهري قرأت وایه نور تاوانونه هم پکې شته حاصل دا چې د میدان پر شاوخوا باندې د جمیل مونځ نسته که چا د جمیل مونځ وکړي د دې ټولو خلکو غاړې بندې چې د ماپښین ته سو کلی وکړي نو احتياط بداغي كشالت المنز ونسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله أحسن الجزاء محترم مفتي صاحب زموج ورور نور أحمد پیغام پریشي و ده شریف پشتنا پا دي داول و چه مور و پلار خو پر اولادونو باندی حق لدي ده یکنی خبر ده زنی خلق وای وی پلار پر اولاد با اندو من حق لدي کچی دی پلار و اولاد تا امر وکی د شزه په طلاق سره چې د شزه طلاق ک نو زوی مجبور دی چې د شزه په طلاق دی وی دغه خبرې په اړه کوم نشه شرمات معلومات راکړي
د تا ورور په جواب چې یو پتوا ده یو تقدار خپل زوی ته چې خپل شزه طلاق ک دلته نو کتل کیش کچیر دغه د پلار خبره پر ځای وی رښتیا هم هغه شزه د زوی بدوي دی پر د خپل شزه وی د پلار خبره مني نو د پتواله مخی پلار حق نه ور باندې لري چې دی دی مجبور کی چې خامه خادي شزه طلاق او کایب شزه بدوه او پلار حکم ورته کړی وو نو تقوا داده چې د پلار خبره ومني ځکه د هغه غشتنه د فقط په وجبه ده نو په دې لحاظ باندې بیا د پلار خبره ومنل او که نیکه شزه دی وجه نه وي چې خامه خا طلاق سي هر سړی ته حکم وکي نو کوشش کول پکار دی چې د پلار ته په ډیره نرمه لهجه باندې جواب ورکول سي، راز نسی، ځکه د پلار ډیر ستر حق دی. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمای: شرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. وای کچیر مور پلار تا پر شرک باندې، پر کوپر باندې امر کی، خبره ممنه، خو په دنیا کې ښه سلوک ورسره وکړه. نو کچیر تا پلار ظلم ته مجبور کی، هغه شذ ستا څخه جلا کی، هغه نیکه عبید زاهد شذ وي، نو بیا د پلار سره ښه سلوک کول پکار دی، او په ډیر ادب باندې د خبرې څخه ځان لری کول پکار دی. خو د پتواله مخې په هیڅ صورت کې پلار امر نه لري پر زوی باندې چې خامخا طلاق کړه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل اوریدون کی بل. بله السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، تاسو بخیر سیلاتی
جوړ وسی. مهرباني عبدالله صاحب یست؟
و و
مهرباني، هغه پښتنه دی وکړه.
بله مولوی صاحب، خدای سره ومن ماته یو نفر وویل چې افغانکی نفر وویل چې زه داسې خبرې کړي چې نه پالانه واج نه پر رسول.
بله
نو زه دره ولات ما غره بل نفر ته مې وویل چې ما دا خبرې ما نه دي کړي.
بله
قسم مې ورکړي.
بله بله
نو زه به را ټول چیا کړي کسانو باور نه را سره کوي بره مې دوه طلاقه ورکړه. نو هغه اوس دغه شیطان کتر ما په زړه کښې ډېره سخته وسوسه را اچولې چې دا ما خو دا طلاق پر خبره ورکړه چې بل نفر ماته کړې وه چې تا داسې خبرې کړي چې نه نه په الله رواج نه په رسول. او هغه یوه خبره زما نه ده په یاد، ما نه بل نفر دا دې خبرې وکړلې. د مجمولي صاحب دا پوښتنه ده چې دا څنګه ده.
ډېر ښه عبدالله صاحب، ستا شرعي پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته صحیح جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور عبدالله و، د ده پوښتنه په دې ډول وه. وایي ما ته یو چا وویله چې پلانکي نفر ویله چې تا داسې خبرې کړي دي چې هغه ناروا دي، د دوی په اصطلاح چې نه په خدای روا دي نه په رسول. زه بیا هغه کس ته ورغلم چې دا خبره یې دغه لومړي کس ته کړې وه، د هغه څخه مې پوښتنه وکړل. ورته مې وویل چې داسې ناروا خبرې ما نه دي کړي، د هغه زما قسم او خبرې زرته نه ولیدې. وروسته ما دوه طلاقه واچول، نو دغه طلاق به واقعي وي که به نه وي واقعي. طلاق مې په دې ډول واچوي چې داسې خبرې چې نه په خدای روایي او نه په رسول روایي دا معنی دي.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې تا کومه خبره کړې ده هغه ستا ایره ده. که چیرې نور خلک، سوقه خلک تا ته ووایي چې تا دا خبره کړې ده او په واقعیت کې تا کړې وي او تا د طلاق لفظ ویلی، نو بیا خو طلاق واقع دی. او دا چې تا طلاق ویلی دی دوه ځلې، په دغه کې لږ خبره په کار ده چې دوه طلاقه واقع دي که یو. نو وایي که چیرې ستا د دې دوهم طلاق څخه تاکید او تایید د هغه اول طلاق مراد و، نو بیا یو طلاق واقع دی. او که د جلا جلا طلاقونه مراد و، دوه طلاقه واقع دي. البته که د طلاق لفظ ویلی و دا رجعي طلاق دی، نکاح نوی کیدل نه غواړي، په مطلق رجوع سره ستا په نکاح کې داخلیږي، خو ته صرف یو چانس د طلاق لرې. که د بل وارې د طلاق لفظ ووایه، بیا دا ښځه تا ته نه روا کیږي، هغه ستا د طلاقونو اندازه پوره سوه. او که چیرې ستا نه وه په یاد، بل څوک هم نه وو چې هغه د هغه په وینا او تایید باندې دې ستا خبره زړه ته ولویږي، نو ته په خپل علم باندې مکلف یې، هیڅشی نه دی واقع. بدائع لیکي: ولو قال لها انت طالق طالق، او قال انت طالق انت طالق، او قال قد طلقتك قد طلقتك، او قال انت طالق قد طلقتك، يقع ثنتان اذا كانت المرأة مدخولا بها، لانه ذكر جملتين كل واحدة منهما ايقاع تام لكونه مفتداء وخبر، والمحل قابل للوقوع، ولو قال عنيت بالثاني الاخبار عن الاول لم يصدق في القضاء، لان هذه الالفاظ في عرف اللغة والشرع تستعمل في إنشاء الطلاق، فصرفها إلى الإخبار يكون عدولا عن الظاهر، فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. بدائع الصنائع دريم جل يوصلوا دوا صفحة. همدار دول تبين الحقائق همدا سلكيلي. كما إذا قال أنت طالق 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 وقال إنما أردت به التكرار صدق ديانة لا قضاء. تبين الحقائق دوهم جلد وسواء تل سبحة. كذا في جوهر النيرة دوهم جلد سبحة تلور ديرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.